السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکي چارې میر احمد صافه مخته وړیم وړاندې مو د هلمند د نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د هلمند چارواکي وایي د بې ځایه سو کسانو د مرستې لپاره یې پلانونه برابر کړي دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه باید ختمه سي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو بیا جګړې کړي دي د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لښکرګاه ته بې ځایه سوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لښکرګاه ته راغلی دی بې ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې وسم جګړې روانې دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د ناروا بلله باید ختمه سي مولوي عطاالله لودی نن وویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې به دوی د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمینه برابره سي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات غړو په انلاین بڼه په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له غړو سره خبرې وکړې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له لسمې په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوخت دي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړي نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل د اقدام یې د یو صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرفانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرفانو د اختطاف او پیښې ثبت شوی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت امنیت قمندانۍ سرپرست لطف الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه برای سوی
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړي د بدسل کې د چینړیوالو له دوړو لوریو د روسي په منځګړیتوب د پیشنهاد سوي بشري اوربند ډیر آیاتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب وو او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه ویشتلې دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پورې کوي چې د لومړۍ کرښې په څو هو کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي دوړه لوري یو او بل د اوربان له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دوړو خو څخه غوړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وجل سو یو مړی تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اجنس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ سوي وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوه ورځې مخکې هم د دوه افراطي وسلوالو جل کې دوه خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو پر خبرداري ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبیعي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خبره سوه د نړۍ په یو پر درېیمه برخه وګړي د طبي پیښو تر ناکافي پوشش لاندې دي. اټکل کړي چې پر روانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبي پیښو د زیاتېدو سبب سي. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالی مؤسسو د شپږو ساينس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر شوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې 23 لسیزو زیات اقلیمي آفتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 تریلیون ډالرو په ارزښت مالی زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24.2 لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.2 لس. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.2 لس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4.
خبرونه مو اوریدل تر غوړستم د هوا حالات اټکل و اورید. خبرونه کولای سي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په هلمند کې په مرکز لخکرګا کې همدا شیبه په 3 او 4 حوزه کې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغې جګړې له امله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین:
دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړې 15 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم روان وو. ما د دې ستان چې د ارقام پوښتې
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوې پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړي، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو او د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لښتې رب سره اخیستې لکه مثال ناپوی او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکو. همدا شیبه چې تاسو ازادي راډیو رې د هلمند په مرکز لخرګا او نادلی کې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبريال راپور په اساس د هلمند په 3 حوزه او په 3 حوزه کې د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوځیانو جنگ روان دی. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګه همدا شیبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب، ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي، جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
فلسطین او ځکه هغه شدید جګړه چې په مخکې پرونه کې راپور لري لږ کم شوې ده، خو خال خال د وطن د ارزې پر وطنۍ باندې کېږي. په 3 حوزه کې جګړه درېدلې ده. بولان کې ولې د نظري ولسوالۍ په مرکز کې تعدیلات ډېر شوي دي، یو سرتېری چې نه یې غوښتل نوم او یقي بشاس څوک چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوږې سره مخ دي او ګڼ شمېر طالبان د نورو سوالۍ پر مرکز راچاپېږي. حکومت مرسته اړتیا لري چې باید تازه دنې سرتېري ورته ورسېږي.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه یې هم ننګه کړې ده، هوایي عملیات هم کوي. ولې د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې بریدونه مهار کړي؟
د هلمند ولایت باندې عمر ځواک سره مت شو د خبرې وکړه. هغه وویل چې د بارونو ځواکونو هوا حمله تاړه ورته ملګری دي. افغان ځواکونه هم هوا د جنت کې او څه شي مخکې او دین او دین په مربوطات کې د یو شمیر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر وی برجن سي دی وايي اما د تلفات پاره ونول چې څومره کتان په دغه بدون کې مرګیوب لري د ویل چې موږ اوایي عملیات روان دي او د دکنی عملیات په پیل لپاره د سرتیر ایهای مجدد کوو او غوې یې کوو او ډیر ډیر عملیات کوو.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبري کولې چیرته چې هم دا شیبه د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. جګړه د خار په لسمه او درېمه حوزه کې لګروشوي خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغه جګړو لعمله په چې په هلمند کې روان دي د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او ترغه مخ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی درا کم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له غدري زم ملاتړ وکړ چې له طالبانو غوښتي او تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپאי ټولنې د مرستندوی ماموریت یاد استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جردري دوه غوښتنه کړي. دوه چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوه لټون سره په خلاف بللی دی او ویلي چې وازی مرګ جوړل راوړي بل هیڅ سند پکې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورت له کابل را لګلای.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفیر وون برانډ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانډ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپאי ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 بیا ټپیانو او د غشان له 4000 بې ځای شویو کورونای سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګا ښار لا بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د لخکرګا په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حمله نه کوي. خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حمله کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت
ردبی. آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
د دغه هفته په جریان کې تر دا نننه پورې چې موږ د سپټ کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي. د شکرګا ترغلې دي تقریبا هم بې ځای توپ جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک وسم روانو احتمال د 10 د ارقام پوسټ دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خدای چې د دغو ځینو بې ځای شوو خلکو غوونه چې لازادي رادیو سره خبري کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو آسمانو مالاودین دی وځه خو څه د په هیڅ شاله کې نه دی په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول طالبانو نه ولې تر پلا خو ته خلک کلاین سی او دا څه شاو خو چې یاره د شار څخه یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري د طالبان د رسیدلې یعنی وسم د حرکت په حال کې دی او درې موزه او تلره موزه هم دا چې کله موزه خو نیول شوی درې موزه ډېره کمه په هغه ډول سمه موزه باندې وسم څنګه دی موږ چې کدی راځل موږ دا چې وتاکونه چې تل تاسو په خانې په هغه ځای کې مو کورونه واچول خیمه مو درولې بس یو کور کې دا چې په زرا او کدی را روان دي کدا اوس د کور وزمه و وګوره چې ډېرې کسان را روانې موټرونه دي انداز په رښو په هر ډول کې دایو کې روان دي چیرې شپه وګرځیدل په بازار کې خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شو د سپورې یا به لاندې به پراته و بس ډېر یو ډول حالت دی دا چې هغه حالت چې موږ به په تلفون کې نه دی هغه په خوانی دغه چې به موږ به په تلفون کتل تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی زمانم خو انا ارګونډي د چنجر سودن کيم لکه څنګه چې تاسو معلومی زی د سلمن حالت مخ په خرابې دوه د تلرم او د طالبان ونیول هم داسې لسمه او د طالبان تلاش کړه او شرط نږدې په 2 کیلومتر کې ټول د ولسوالیان مو د طالبان تلاش کړي هم دا اوس هم پرون راوتل یو بس کوټ سیګور کورنست کډم په ټریکټر کې ده د څاک لپاره وبنه پیدا کیږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کیږي هر څه مو پیسې دي اوس په دغه تیاریانو کې چیرې او شپه تیر وکړو څنګه خپل ژوند مختلف وسو ژوند مو د ډیر سن سره مخ دی نن یې کول بجین دی او زه برای ما شاموز کړه را بار کله تشنا اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کې وکړه او کور نه پیدا کیدلې د دې درې ورځې وخت ته شوګه زه دوه نو موږ په فراکی و چې هغه راته ودرېدل موږ او وتلو نو اوس دا دی یو فریم پیدا کړی په کښې تو ډېر نه ستاسو د اوبو چېلو ځای نه ستاسو غمبه د په لاس کښې را وګډوي هر څومره پاڅوي ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو
د هلمند د ځینو تازه بې ځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. هلمند به ورشو کابل ته. هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوي پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوي منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کیږي خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي او ان هغه ناروغان هم راولي چې په تذکرو کې پراته دي.
ما سرطان درم، ما نه میتونم چې څه کوم، خوده گرفته نه میتونم.
25 کلن ملنګ چې ناروغ او 40 کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګا دي تقاضا ده چې پیسو دا کار دي ختم کړي، ځکه دا موږ مجبوریت په اساس یو. یقین وکړه چې ما مجبوریت داسې دي چې په قرض پیسې وسره پیدا کوم او سمه دا پرشن بکوم.
هغه موږ راغلي یو دلته چې کله یو ګیټ ته ورته یو میتور لګي بلم بلته لګي، یوازې دی چې مسجد موږ سهولتونه برابر کړي، خو دا سهولتونه هم موږ نه وینو دلته هیڅ شی نشته. کله میتور لګي کله بلته لګي بس لښتې رب سره اخیستې لکه مثال ناپوه او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده، بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحید الله د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریب زموږ غوندې به در په در ما بدریم تاریخ باندې یو لسم تاریخ دی عیسوي ما بدریم تاریخ باندې غاړه کړی دا د اوس په جب کې دی دا که دروغ مو دا براته دي. زه غریب سړی یم، زه مصری یم.
مریض هم لرم چې مریض مزر تزره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلک دي چې ما نه پسته راځي مخکې نوبت ورته اخلي چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسی جوړه کړې چې څنګه کېدای شي هغه افغانان چې دغه هیواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې آسانتیا رامنځته شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسی لمخې د ویزو شمیر زیات اوږدمهاله او آسانی رامنځته شوې ده.
یہ جو ابھی تک کووڈ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا لیکن اب ویزا دوبارہ سے نئی
د کووڈ 19 لراتا ګروس ته ویزا ورکول بند و خو وست نوې پالیسی لمخې د ویزی ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ د شپږو میاشتو ویزا یو کلن ته وګدا کړه. دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوې ده. د نوې پالیسی لمخې موږ د ویزو د ورکړې بهیر غځو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي آسانتیا ورته برابر شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته آسانتیا برابر شي او ویزې به هم اوږدې شي. په ځانګړي ډول به ناروغانو زده کوونکو ته د اوږد وخت ویزا ورکړل شي.
د ښاغلي منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان له لوري 15,000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خپره سوې، په کې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت له لارې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله وتړل سوه، چې وخت په وخت یې له غاړې بند افغان مسافر خپل هیواد ته راپرېښودل، خو له دې غاړې یوازې پاکستاني اتباعو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینې پریکړه وکړه چې د شنبې، سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به له دواړو خواوو ویزا لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، چې دا بهیر اوس پیل سوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او اورښتونو د ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیستی. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبي پیښو هم په دغه کال افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیاتو سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحل منځوړل هغه څه دي چې زموږ افغانان یې له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همداشان یو بل دلیل چې سیلابونه ډېر ورانی کوي د سیندونو غاړو ته د ځمکو غصب ده. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي ځمکو خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي چې بالاخره د سیلابونو د راتګ سره له خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو اضطراري حالاتو د کنټرول لپاره 600,000,000 افغانۍ وړاندوینه کړې وه. خو د رامنځته شویو اضطراري حالاتو سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراري حالاتو لپاره 1,000,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې وي، د 600,000,000 افغانیو په مصرفولو سره 400,000,000 افغانۍ پاتې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400,000,000 افغانۍ د راتلونکي ژمي او اضطراري حالاتو لپاره کافی ندی. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200,000,000 نور افغانۍ منظوري ورکړه چې دغه وزارت وس راتلونکو ژمي او اضطراري حالاتو لپاره 600,000,000 افغانۍ بودیجه لري. ښاغلی جیلانی په راتلونکو کې د طبي پیښو رامنځته کېدو د ښه مخنیوي لپاره لټولو نړیوالو ډونرانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د UNDP طبي پیښو د ستراتیژي رئیس عبدالله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود د لازمو همکاریو ډاډ ورکړ.
and we are there. UNDP
موږ او اغا خان بنسټ تل ته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغه ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وایي افغانستان سره له دې چې د یو سخت کورونایي بحران څخه تیریدونکی دی، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازم اقداماتو ته اړتیا ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 150 کسان په کې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شوه. همداشان په زرګونو کورونه او هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شوه.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښتنې دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کو ورزو. پاکستان ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به د راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نه شي. یاد ګوند وایي خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومت تنګ شوي او نسکورول یې غواړي، خو تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت نسکورېدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شا یې پوځ ولاړ دی. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نه مخکې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغې هم قائم پاتې نشي. په دې حکله د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپله د هغه وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کومې خبرې کوي، نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه هغې نه وروسته نه پاتې شي. نو ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي، کوم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي، کوم قید کې ورځولي، دا خلکو کم غوسه، دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنډم دی گورنمنٹ اگینسٹ. خلک داسې دومره تنګ شوی دی، خلک خپل روزي که منګه نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روته نو خانه جنگي بجوړ شي.
بلخوا د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سي اچ ډي مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري، ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د موږ د چا پابندي نشو لګولی، دوی دې دا خوبونه ویني او موږ به لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې موږ راغلي یو او دغه تر یو حد پورې موږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه موږ د نواز شریف حکومت په درمې باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی، نه تو ختم کولی شي. یوه جمهوري طریقه ده او که اوس دوی دا کوشش کوي چې غیر آئینی طریقې سره بیا ختم کړي، انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولې اوس فوج چې دی که نه هغه د آئینی حکومت په ټیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز وویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
آزادي خبری مجله اوري
او د دغه خبری مجلې په اخر کې هم له احمد شیبره د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور لرو، خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لشکمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په ویشت خړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ و. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورنګن شارګوټی کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشن بی پورس پیشه سوی ده. جرمنی اژانس ډی پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزی پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیش خبر کړی دی او پولیس و پیشه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاستئ. یو وروستۍ خبری مجله هم لرو د ری پروګرام د چې زرغونه منګلې وړاندې کوي. خیر راغلی ستړي مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړي مشه و سلام به شما شنونده های گرامی.